السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته ورجیست. بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خپروو. په قطر کې د مرکچي پلاوي غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلافات تر ډېره حل سوي. په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې په کورونا وایرس اخته سوي دي. پرونه په خبرونو پیلوو. ارمنستان د ډلیز امنیتي تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. لوی څارنوالي وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت شوې دي. هندوستان وایي چې 3 سرتیري یې په کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا وژل شوي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. د ارمنستان د پارلمان رئیس آرارات میرزویان پرون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان دولت د نګورنو قرهباغ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تلیا میزان پر ومه په نګورنو قرهباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډلهییز امنیتي تړون له سازمان څخه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ څرګندولو په خاطر دي افغانستان له دې تړونه وایستل سي. افغانستان د دې تړون څارونکی دی. لوی څارنوالي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون په دې اړه په کابل کې یوې غونډې ته وویل په 2008 قضیو کې جنسي تیری، د ښځو ټکول، د ښځو ځورول، د واده له حقه محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي. شغلی رسولی دا هم ویل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي دا ټولې قضیې څېړلي او د دغو قضیو اکثره عاملان نیول سوي او قانوني چلند ورسره سوی دی. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزونې لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین زیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د غور ترڅنګ پر نویو امنیتي پلانونو خبرې وکړې. لوی درستیز ستر جنرال زیا وویل سره له دې چې په دوحه کې د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د ناټو قومندان جنرال میلر وویل که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، خو لا هم شی لاسته راوړنې لري. د فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړې دي. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم طالبانو له دوو اونیو راهیسې د فرارود لاره بنده کړې چې له کابل په دې ولسوالۍ کې د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې سوې دي. د فرا د امنیې قمندانۍ وایان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي د فرارود ولسوالۍ لاره خلاصه کړي. په کابل کې د فوټبال غوره لیگ سیالیو په دوام نن سپین غر بازان او اباسین څپې له یو بل سره مخامخ کیږي. پرون ماښام د هندوکش عقابان او شاهین اسمایي یو په یو مساوي سول. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ده او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ د کورونا وایرس د معایناتو نتیجه مثبته وه. ښاغلی ټرمپ نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د ځانونو د قرنطین او روغېدو پروسه به ډېر ژر پیل کړي. تر دې مخکې پرون د ولسمشر د نږدې همکاري هوپ هیکس چې دا اونۍ له ولسمشر ټرمپ سره په څو سفرونو کې ملګرې وه د معایناتو نتیجه مثبته وخته. ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلي چې هوپ هیکس په شدت له خنډ او ځنډ پرته کار کړی او دا ډارونکی ده چې د کووید-19 ناروغۍ د معایناتو نتیجه یې مثبته وه. هیکس تیره سیشن به له ولسمشر سره په الوتکه کې د جمهوري ریاست لومړۍ مناظرې ته د اوهایو ایالت کلیولینډ ته او تیره چهارشنبه په یوه لویه غونډه کې د ګډون لپاره د جمهوري ریاست په څرخی الوتکه کې مینسوټا ایالت ته ولاړه. د سپینې ماڼۍ ویاند جد دیر په یوه اعلامیه کې ویلي ولسمشر د ځان او هر هغه چا روغتیایي خوندیتوب ته جدي پام کوي چې د ده او د امریکایي وګړو د ملاتړ لپاره هڅه کوي. په وروستیو میاشتو کې د سپینې ماڼۍ د ګڼو کارکوونکو د معایناتو نتیجه مثبت ختلې چې په دغو کسانو کې د مرستیال ولسمشر مایک پینس، مطبوعاتي سیکرټر کیټ میلر او د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین راځي. هندوی د دوو کشمیرونو د پولی پوجدو کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو لښته لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د هند د پوځ ویان ډګروال راجیش کلیا وویل شپږو پوځیانو ته پرون پنځم به هغه وخت مرګ ژوبل واوښته چې پاکستاني پوځیانو د کوپ وړي سیمې ته نږدې پر شمال ختیځ نوګرام سیمه د هوان او نورو وسلو مرمۍ وویشتې. د همدرز ویل چې دوه نورو پوځیانو ته یې د چهارشنبې په شپه په پونج سیمه کې مرګ ژوبله اوښتې وه. په همدې حال کې پاکستان پرون په اسلام آباد کې د هند یو ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت احضار کړ او د اوربند د سرغړونې په خاطر یې خپل اعتراض ورته څرګند کړ. د اروپایي ټولنې مشرانو پر لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د روانې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. داسې اندېښنې شته چې د دې تاوتریخوالي زیاتوالی به د سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ په بشپړې جګړې بدل سي. اروپایي شورا نن په بروکسل کې تر یوې سرمشریزې وروسته په اعلامیه کې وویل په ملکي ساحو کې ځاني او مالي زیان د منلو وړ نه دی. دا شخړه په پوځي لارې او داخلي لاسوهنو نه حلېږي. د ارمنستان او آذربایجان ځواکونه تېر یک شنبه په جګړه واوښتل چې تر اوسه یې په دواړو لوریو کې د ملکیانو په ګډون تر سلو زیات کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. لاس بجې او څه باندې شپږ دقیقې دي. په قطر کې د افغانستان د مرکزي پلاوي غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسېدلی. دا پرمختګ وروسته تر دې راغی چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پاکستان ته سفر درلود. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی، چیرې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی د سولې د خبرو لپاره غونډې کوي. خلیلزاد وروسته له دې قطر ته لاړ چې د درو اونیو له تېرېدو وروسته هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس ډلې د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا او کړنلارې پر سر جوړ نه دي راغلي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دې خند د پای ته رسېدو لپاره پر دواړو خواوو غږ وکړ چې په دې نیت کې خبرې نه کوي چې د یو بل دښمنان دي.
ښه خبره دا ده چې دواړه طرفونه چې هلته کښېني د مذاکرې لپاره دوی دي په خپلو منځو کې داسې فکر نه کوي چې لکه دوه دښمنان ناست دي او څنګه اوس یو د بل نه امتیاز واخلي. دی په دې نت کې نه چې مونږ یو مشکل سره مخ یو او دا مشکل څنګه حل کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد تر رسیدو مخکې په یو خبر پاڼه کې وویل خلیلزاد هڅه کوي چې د دواړو خواوو له استازو سره وویني او په خبرو کې د هغوی له پرمختګ خبر شي. پرون په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شارزدافیر وویل متحده ایالاتونه او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هر حقی مرستې ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن د سرګندونې د عامې روغتیا وزارت د متحدو ایالاتونو د سل وسیلو د مرستې د سپارلو په مهال په یوه غونډه کې وکړې. هغه وویل په دوحه کې د سولې خبرې شایي یو څه زیات وخت واخلي ځکه دواړه لوري له صفر څخه پیل کوي. ښاغلی ویلسن زیاته کړه د امریکا او نورو هغو هیوادونو نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کوي په خبرو کې په شکلو خواوو پورې اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل امریکا دا لیوالتیا نه لري چې پر مرکزي پلاوو خپل نظر تحمیل کړي بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو دی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویندوی فریدون خوزون آزادی رادیو ته وویل چې دواړه خواوې د رسمي خبرو لپاره د کړنلارې پر سر موافقې ته نږدې شوې دي.
او تقریبا چې دا مسله حل وبولي ځکه چې د دواړو طرفونو مناسبه نه ده شوې چې په دې کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې مونږ غوښتي و هغه سي حل شوې ده.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې یو له هغو خندونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه ډب کړې د فقه مسأله و چې تر ډیره حل شوې ده. د ښاغلي عبدالله په وینا دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش له منلو سره سلا شوي دي. که څه هم په دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکزي پلاوو غړي ټینګار کوي چې د دوی په خبرو کې هیڅ بهرنی نشته، خو لویدیځې رسنۍ وایي چې خلیلزاد وروسته له دې له واشنګټن څخه د دوحې په لور وخوځېد چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډ پېښ شو.
جنگ دی ولکشما. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې د اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان با چا خان یا دیجی دا چې د هغه مزار په جلال آباد کې د یو سر باندې افغان دولت یو اساسي ودانی جوړه کړې. هر ورځ یې لیدو ته ځوانان ورځي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د اکتوبر 2مه نیټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول منزل کیږي. په پښتنو کې فخری افغان باچا خان د عدم تشدد د فلسفي سرلارې یادیږي. نوموړي د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې سوله ییزه مبارزه پیل کړه او په زرګونو پیروانې وموندل. ارواښاد باچا خان په 1978 زیږدیز کال د جنورۍ په 16مه نیټه په پېښور کې وفات شوی و او د هغه له وصیت سره سم جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. اوس چې د هغه په مزار افغان دولت په اساسي بڼه ودانۍ جوړه کړي، هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورځي، د هغه اروا ته دوا کوي، له ودانۍ سره یې تصویرونه اخلي او په خپلو فیسبوک پاڼو یې خپروي. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي مشال راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ټول کلتوري، فرهنګي او ادبي پروګرامونه باچا خان کمپلیکس کې په دې خاطر جوړوي چې ځوانان د هغه فکر او د عدم تشدد درس له ځانه سره یوسي.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلارې دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بل خصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د د فکر تر ډیره پوری پلویان هم دی او د باچا خان دغه کمپلیکس چې کوم دی د حکومت د پالیسی په اساس هم فقط همدغه سي د فکری غونډو، فرهنګي غونډو او د باچا خان د فکر ترویج لپاره جوړ شوی.
لیکوال، کرکټونکو او ډیپلوماټ عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل د فخری افغان باچا خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ.
د ارواښاد خان عبدالغفار خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ. دا یو لوی پیل و او واقعا یو لوی شخصیت او نهضت ته اړتیا وه چې پیل یې کړي. دا چې له دې وروسته د عدم تشدد نهضت څنګه دوام کولای سي د ټولنې په عقلانیت پورې تړلې ده.
الحمدلله ارباب چې د فخری افغان باچا خان په لسګونو ډوله انځورونه یې جوړ کړي او د عدم تشدد لپاره مبارزه کوي مشال راډیو ته وویل
باچا خان بابا د خدای او بخی هغه په همدې متشدده ټولنه کې چې دلته د جنګ او د ټوپک او د فرهنګ حاکم او د مخکېنه د فرنګیانو په وخت کې هماغه وخت کې د تعلیم ستونزې وې. د چا سره هم جنګ نه دی کړی. نو باچا خان بابا سره په هغه وخت کې ډېر خدای خدمتګار و، ټوپکې به یې هم لرلې، ډېر امکانات به مورسره و. هغه کولی شي په هماغه وخت کې راپاسیږي او جنگ جګړې وکړي، خو نه هغه بهتره دا وګڼله چې په ټولنه کې زغم فرهنګ عام شي، بیا ډسکورس ایجادیږي، بحث ایجادیږي، بیا په زیاده دی چې یو بل ته توهین وشي، یو بل سره خبرې کیږي، د یو بل نظر به اوري او په خبرو به مسایل حل کیږي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې سلاکار او د ننګرهار والی زیولحق امرخیل مشال راډیو ته وویل
خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې د هغې شخصیت چې کلونو کلونو د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده دلته دفن ده او دا د دې معنی لري چې د غزوان نسل او همدارنګه د دې منطقي اوسیدونکي باید د دې مبارزې څخه الهام واخلي. د دې لاره د تعقیب کې او دا لاره اوس عمل کې ثابته سوه چې دا د انسانیت لاره ده او دا د یو د بل د منلو لاره ده.
د اکتوبر 2مه نیټه د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکښ مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ده چې د 2001 زیږدیز کال د جون په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم تصویب شوه.
آزادی رادیویی مجله.
د هنر فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخېستي. په پیل کې له طاهر ځلان سره د عدم تشدد په تناظر کې د پښتو ژبې او ادب پرمختګ څېړو.
د ملت پالنې شاعري یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل. نوي
په هنر جاج کې له میر احمد یاد سره د ژباړې په هنر خبرې کوو.
اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوو نو موږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو. موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو.
په فنکار برخه کې به د الماس خانم ژوند او فن ته تم شو.
عام وړۍ د کم چې موږ کورونو کې استعمالو اکثر تی د زنانه بنینونه او کالی ګنډي.
په زرپانه کې به د خوګو ماشومانو لپاره د کتابونو یو لنډ کیسه واورو.
مورې زه ډیر وږی شوایم، ما ته ډوډۍ زر تیار کړه. مورې ورته وویل.
او په پای کې به د استاد هدایت الله ژوند ته تم شو.
او هغه پیغله ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مجلې په پیل کې به مریم توخی ته غوښ شو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
تیرونی د سپتمبر په 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د یو شمېر خبريالانو او چارواکو له لوري ونمانځل شوه. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون رئیس عین الدین بهادوري په ولسمشری ماڼۍ کې په یاد مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې لا هم شته، خو وايي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي. په یاده غونډه کې د چارو د ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی رسنوی ته ډاډ ورکړ چې د چارو اداره به د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ټولو رسنیو سره همکاري کوي. نوموړي ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په دغه برخه کې لا هم خنډونه شته، خو دوی کوښښ کوي چې خنډونه له منځه یوسي او د اطلاعاتو په برخه کې لا اسانتیاوې راولي. په کابل کې د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مشتبه پتنګ د نوي کتاب مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان مخکتنه وشوه. دا دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې د یاد څېړنیز اثر لیکوال وویل چې په دغه کتاب کې د بې ثباتۍ اصلي عوامل، د ټولنې په پرمختګ کې د ستراتیژۍ ارزښت، د ستراتیژۍ نشټوالی او په افغانستان کې د ستراتیژۍ ناخوالو بیان شوی دی. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر او سرپرست محمد طاهر زهیر وویل چې د ستراتیژۍ نشټوالی په افغانستان کې یو ستره ستونزه ده او دا دغه کتاب خپرېدل کولای شي د سترو ملي او فرهنګي ستراتیژیو په رامنځته کولو ارزښتناک رول ولري. د زهیر د سرګندونو له مخې په افغانستان کې سیاسي او پوځي فضا د توطیه پر تیوري بنا شوې ده او دغه شان ستراتیژي کولای شي چې د دغه شان توطیو پر ځپلو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د ټولنې پرمختیا په فرهنګي پرمختګ کې ځانګړې ونډه لري او دغه کتاب خپرېدل کولای شي د فرهنګ په پیاوړتیا او د لوستلو په رواجولو کې مرسته وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې ستراتیژي د دښمن په پیژندلو کې زیاته مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم بیا په خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه د ستراتیژي لرلو او د ستراتیژي ارزښت ته اړتیا لري. د هغه په باور د دولت په ستراتیژي کې اړتیا ده چې د تروریزم پر ضد فرهنګي مبارزه په پام کې ونیول شي. د مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان کتاب درې فصلونه او درې سوه ولس مخونه لري چې مرکز مطالعات ثبات پایدار خپور کړی دی. ولسی سندرغاړي میر مفتون ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د استادې لقب ورکړ شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د یوې غونډې په ترڅ کې استاد میر مفتون وستایه او زیاته کړه چې د ولسی هنر په برخه کې د استاد میر مفتون هڅې د نه هېرېدلو دي. زهیر زیاته کړه چې دوی په پلان کې لري چې یو شمېر نور نمرکو سندرغاړو او هنرمندانو د هڅونې په پار دا ډول مجالس برابر کړي. استاد میر مفتون د بدخشي سیمه ییز موسیقي هغه وتلی هنرمند دی چې د افغانستان دننه او بیرون ګڼ مینوال لري.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د اکتوبر 2 د عدم تشدد یا نتاوتریخوالی نړیوال ورځ ده. د اکتوبر 2 زکه د نتاوتریخوالی ورځ نومول شوی چې په دې نیټه مهاتما ګاندی زیږیدلی و. ګاندی په هند کې د عدم تشدد سرلاری ګڼل کېده او له انګریزي ښکېلاکه یې هند د عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ خلاص کړ. د عدم تشدد لار د ټولنیز او سیاسي بدلون لپاره په سوله ییز او مدني فعالیت باور لري او د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره له هیڅ ډول زور او ځواک څخه کار نه اخلي. پر ځای د خبرو اترو او ډیالوګ لاره د قناعت ورکونې او قناعت کولو بهیر مخه توړي. مباحثه یې تر ټولو زورور وسیله ده، خو هغه بدلون چې د نتاوتریخوالي د خوځښتونو پر مټ رامنځته کیږي بیا خورا ډیر پیاوړی او د ټولنې ټولو وګړو ته د منلو وړ او پایدار وي. له ګاندی سره هممهاله په پښتونخوا کې د عدم تشدد د لارې د خدایي خدمتګارانو یو ځانګړی تحریک رامنځته شو. د دغه تحریک مشري خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهورو کوله. دا چې د خدایي خدمتګارو تحریک د پښتو ژبې د غنامندۍ او د ادبیاتو په پرمختګ کې څومره رول لوبولې دا او دې ته ورته پښتني مولا لیکوال او کرکټونکی طاهر زلان سره شریکی کړي. په پیل کې متری پختلی چې د خدایي خدمتګارو تحریک پښتو ته څور کړل.
د خدایي خدمتګارو یا له هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې د بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څور کړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو پور تکړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو 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 غډوله یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې کتا سی وګوري په پښتونخوا کې رسمه مجلې شروع شولې، نشری شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه غړندې شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیات کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شو. دی په شکل د اشکالو د دغه خدایي خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدایي خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړ، هغه ته وده ورکړله، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. سیو ګورې د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بل خصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کیږي او یا دغه سی پښتو د پښتنو خوځښتونه ته موجودو، د عدم تشدد یا د سولیز جوان هیله او غږ ډیر زیات بارز ده.
عمدل تغوارم پختنه وکم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلمړنیو کې راپیل شو، رنگی سیاسی و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبی و؟
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپل خان غفار خان دی با ته التبا سحاق سلام مثلا د دلارو د جرو کولو مساله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د خزو د حقونو مساله، خزو ته په کارونو کارونو کې د ونډې ورکولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتګ چې هغه الته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې ښوونځیو ته ولګي. دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنگ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنگ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو. ولی په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدل، یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هممهاله هم څنګه او ډیر خرغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې دغه درې واړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په هغه لومړۍ مرحله کې، بیا هم چې کله دی د خدایي خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت او پیدا کوي، په دې مرحله کې او بیا وروسته چې کله سیاسي رنګ په غالي شو، په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړی، خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړی د دوی د پیغام د رسونې لپاره.
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمنګ د شاعری محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې، د رحمان بابا په زمانه کې، د روحانیانو په زمانه کې، یعنی یو شعور د بیداری وو، د ویختیا یو شعور وو. الته د انساني حقوقو خبرې هغه په دې شاعری کې کړي وي، الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هغه کار کړي وو. ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدل شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته، او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزه زی غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعرانه پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعرانه پیدا کړل، د اکبر اکبر پونم په څیر شاعرانه پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبانه پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول، چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ، او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا ترڅنګ په فرمونو کې هم بدلونونه راغلل، بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا، له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خوا څو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوست؟
د دغه خوځښت یوه ګټه دا وشوله چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خانو چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب ادبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل، همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې. دا د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک را منتشي په هغه دوره کې چې خدای خدمتگار فعالیت کوي سمه ده. دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنايي دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړل چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریک شوي. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه و؟
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بېلابېلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کېږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مساعده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو نصابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم. ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینه د خاوند په لاس کې زر او درهمونه. ژبه ور ورلورزی وینا یاوري د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. دا پښتو ژبه تل عربي ژبه څخه د لومړنی لاسراغلی ژباړل شوی شعر بیتونه دي. د پټي خزانه په حوالہ په پښتو ژبه کې د ژباړی لومړنی څرکونه په درېم هجری پیړۍ کې کاری. ابو هاشم زید السروانی هغه پښتون لیکوال او ژباړنو چې د خپل استاد ابن الخلاد زینی شیرونه پښتو ژبه ته راوژباړل. د دې وروسته د زرغونی کاکړ منظوم شعر او زینی نوري منظومی ژباړي د لومړنیو ژباړو بیلګی بللې شو. پښتو تشباړي د یو هیرشوی لومړی توپ په توګه په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ وکړ. د یوشتمې پیړۍ لپاره لرا په دې خوا پښتو ژبې ته د ژباړي بهیر چټک شو او ګڼو ژباړونکو په انفرادي او جمعي توګه ژباړي وکړي. میر احمد یاد یو له هغو ژباړونکو دی چې شاوخوا 50 عنوانه کتابونه یې پښتو ته راژباړلي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره په پښتو ژبه کې د ژباړي د هنر جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاسب چې خپل قیمتي وخت مو ترا که او پښتنو کوم چې تاسو خود ژباړي برخه کې ډیر کار کړی نه مخته او د په عملی ژباړي کې ډیر زیات کار کړی. ارتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
له تاسو مننه. اصلا دغه د ارتیا پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علي او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي، د خپلې ژبې پاړه خبره کوي، د اردو پاړه. خو دا چې زمونږ سیمې سره نږدې دي نو د ژبو حالتونه هم تقریبا یو رقم دي. هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل که چېرته موږ 70 کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده، بلکې دا غنم یو 2 کاله مخکې که موږ دا کوشش کړی وای چې موږ اردو علمي ژبه کو نو موږ پکې کامیابېدای شو. له بده مرغه اوس پکې نه کامیابېږي، ځکه چې حالت رانه وخت رانه ډېر زیات تیر شوی دی. په پښتو کې نن زما دا نظر دی که موږ اوس دا کوشش کوو چې موږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې یو کړی شو پکې کامیاب شو. د هغې وجه دا ده چې علم موږ نه ډېر زیات مخکې روان دی، د علم سره موږ پیړۍ پیړۍ واټن لرو. نو به دغه وټن د ختمول لپاره بل اخر ولاره په کار ده. زه فکر کوم د ټون لنډ او اسانه او ارزان لار او خل راغه د شباړه چې منګ غیلم راول ویش بړو ځان ته راو دا چې موږ سرچونه کو په دی باندې ډیر زیات وخت لګیږي. نو زه فکر کوم یو خبره ده د دوی مدد شي ځین کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري په ټولو ټولنو کې نه اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بیلابیل ژبو ته ترجمه شوي نو هغه نړیوال حیثیت لري. نو د نړیوال کلی کې د ژوند لپاره پکار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه موږ هم راواخلو او موږ هم پې پوه شو. نو دغه دوه ضرورتونه ما لپاره ډېر زیات
نه یا چې ته خو ډېر کتابونه ژباړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښتو عنوان کتابونه تاسو ژباړلي دي. زموږ مشکل د ژباړې څه دی؟ خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي. نور کتابونه به هم دي لوستي. کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي؟
د ژبې ستونزه استاذ دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی ده ټول نه لویه ستونزه ده زموږ لپاره، ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیاتو کې موږ کار کړی دی، دینه نه یو وتی. اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوی نو موږ ته بندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو. نو ټول یو ډیره لویه مشکل چې زه ورسره بار بار مخ شوم، هغه دغه علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده. په دې خاطر زه کوشش کوم چې زه مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې. دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې موږ نرسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي. نو دا یو لویه غلطي ده. دغه نور ټولې غلطۍ د دغه یوې نیمګړتیا زیږند دي. هغه مثلا یو کس ناست دی، هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپو کار کوي، لګې د اصطلاحات جوړوي. حال دا چې دا د هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د نه بغیر هیڅوک نه پوهېږي. نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره. یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ورچي او هغه ژبه غلطي. یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي دغه اصطلاحات راخلي، دغه اغېز په
انتقالېږي.
نو یو لویه ستونزه چې زه یم چې هغه دا ده چې اصطلاحات نشته، او دغه ټول نور ستونزې چې دي همدغه ستونزې دي.
اصطلاحاتو
دغه د ژبې ستونزه ده. د ژباړونکو به ستونزه دا ده چې په بل ژبه ډېر ښه پوهېږي، په خپله ژبه نه پوهېږي. دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده. مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم، ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي، په ډېره ښه فارسي پوهېږي، ډېره ښه اردو پوهېږي. خو بیا چې ژباړی چې وګوري، بیا ته دا احساسوي چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده، دا لیکوالي ده. نو د دې لپاره چې ښه ژباړ وکړو، باید ښه لیکوال یو. او له بده مرغه زمونږ ډېر ژباړونکي چې دي، هغه دغه نه دي لیکوالان نه دي. او کوم چې لیکوال او ژباړونکي دي، هغه ماشاءالله ډېر ښه ژباړه کوي.
یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي، چې هغه ژباړل شوي، سړی ډېر تنګیږي ورته، په ډېرې سختۍ سره هغه لولي. زه خپله یو شمېر کتابونه چې کله لولم، نو یو ډول بوج شي را باندې، بیا نو مجبور یم چې پرېږدم. دا ولې څه ستونزې چې دغه شان
کې دا خو نه یوازې په ژباړه کې، په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته. او دا مسله ما مخکې د لیکوالۍ مسله ده. ځینې لیکوال یا ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره، یعنی هغوی ژبه اسانه کوي. لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي، ښایسته کوي،
مفهوم راژباړي.
مفهوم راژباړي ته په خبره پوهي، په خپله ژبه درته وایي. او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي په ټکي ژباړي کوي، او هغه به لویه مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی، اکثر هغه ښه لیکوال نه، بیا چې دا پسې خراب وژباړي، بیخي سخت
نور پسې مشکل،
نور هم خراب شي. نو د انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده، وایي ټکي په ټکي ژباړه چې څوک کوي، لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي، کنه. نو هغه داسې نو دا یو عموما د بعض لیکوالو ژبه سخته، یا هغه داسې نه چې ټکي په ټکي دی وکي، خو دا د لیکلو سټایل هم داسې دی. هغه کته خپل لیکل کوي، ممنونه سخت به کوي. ځینې به داسې چې هغوی هغه ژبه سره مشکل لري، او ځینې به داسې چې هغوی زه ملګرو ته چې هغوی په دې ژباړه کې زرګري کوي، کنه، هغوی لفظونه تراشي او صفا کوي او ښایسته کوي او هغه نور څه وړاندې کوي. نو ته بند هغه کټګوري نه چې څومره چې ژبه تراشل کېږي، څومره ښه کېږي، همدومره هغه کتابونه را ښه کېږي. نو موږ چې څومره وایو چې ښه لیکوال، همداسې موږ ویلی شو چې ښه ژباړه، نو هغه معیارونه ټول دلته مملي کولی شو.
دا ژباړه خو یو داسې لومړیتوب دی چې اوس موږ یعنې بېخي اړتیا ورته لرو. که غواړو چې زموږ ژبه ژوندۍ پاتې شي، ژباړه باید وکړو. خو یو شمیر ژباړون کې بیا نو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډې کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې څیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي. د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي؟ زموږ اړتیا ورته زیاته ده.
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغې کې زه راوپاروم هغه هغې ته زه د ژباړې مرکزونه وایم. هغه دا ده چې اول خو دا صحیح شو ژباړه یو تخلیقي اثر شو ادب هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت هنري ارزښت لري، د هغې راژباړل یو هغه ده چې علمي ارزښت لري. خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړله دې کې اوس مونږ دا وایو چې مثلا مونږ د پښتو ناول پاتې شباران دی دا مونږ انګلیسي ته اړو نو کېدای شي په انګلیسي کې ډېر ضعیفه ناول شي ځکه د سالک صاحب کومه ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې مونږ نشو پیدا کولای. او بل د دې کتاب ارزښت چې دی د دې د ژبې ښکلا ارزښت دی، هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه دی لکه څومره چې ژبه ښکلې ده. نو بیا زه دلته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا ده چې ته به په کوم شي باندې تمرکز کوې داسې اثر چې ته ژباړې نو ته اول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په څه شي کې دی، بیا ته تمرکز په هغې باندې وکړه. دویم مرکز مونږ ته د ژباړې هغه د فکر دی. ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغې کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی، مثلا بینوایان یا بېوزلان چې پښتو ته راغلی ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت دا نه دی چې د دې ژبه ښه ده، د دې ارزښت دغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی. نو دا کتاب مونږ ته فکر پکار دی. نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر مونږ ته مهم دی، هغه باید راشي. او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي. نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثرونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي، چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې، بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي، ځکه مونږ هغه شی سلامت را رسولی شو، ژبه سلامت نه شو رارسولی.
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی؟ آیا ښه شوي که نه؟
ډېره زیاته ښه شوې ده. زه دا خبره د ځینو شواهدو د مخه کولای شم چې په ژباړه کې انشاءالله د اردو نه مخکې روان یو، ځکه یو وخت داسې و چې مونږ به اردو را ژباړله، اوس داسې حالات دی چې ډېر کتابونه چې اردو نه لري مونږ لګیو هغه کتابونه باندې کار کوو، حتی ځینې داسې کتابونه چې فارسي نه لري مونږ لګیو هغه پښتو کوو. نو هغه پرتلو کې مونږ د اردو نه ښه شوي یو، د فارسي سره سیلی نه شو کولای، ځکه هغوی ډېر زیات منظم کار د دې لپاره کوي. د پخوا په پرتله ډېره زیاته ښه شوې ده. ځینې ژباړونکي داسې دي چې همدای د ژوند وسیله ګرځېدلې ده، په دې باندې ژوند کوي، د دې نه یو مالي سرچینه لري، بل دا چې لوستونکي ډېر شوي دي. او یو ډېره ښه خبره چې دغه زموږ په پښتنو کې دا ده چې مونږ اکثره دا وایو چې زمونږ خلک د خلکو قدر نه کوي، خو په اوس وخت کې د چا ډېر زیات قدر کیږي. یعنی دا زما خپل تجربه ده، هغه لیکوال او ژباړونکي دي چې په ټولنه کې ډېر زیات په درناوي ورته کتل کیږي، د هغوی کار ته خلک درناوی لري او دا هغه انګېزه ده چې دا نور ډېر کار ته هڅوي. نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډېر ښه روان دی، هغه حرکت ډېر ښه روان دی. اوس وخت ډېر رسېدلی دی چې مونږ پکې چاڼ وکړو، چې څوک باید ژباړي وکړي، څوک یې ونه کړي، چې شعر او ژباړو چې شعر ونه ژباړو.
اوس باید ژباړه هغه علمي خوا خپل کړي او هغه کوم اصول او قواعد او دت چې ورته ټاکل شوی دی هغه باید پام کې ونیسي.
انګلیسي کې یو هغه اول فیز داسې هغه اول پړاوغه ته برین سټارمینګ،
بالکل
هغه معنا دا چې تاته چې مخ ته راځي ته ژباړه، یا چې مخ ته درځي ته وایي،
بالکل.
نو هغه سټیج نه مونږ ووتو، ځکه ارڅه وژباړل. اوس په دې سټیج کې چې مونږ طبقه بندي وکړو، چې شي ته ضرورت لرو، چې شي ته
ټول نظم څه غواړي، امر وان څه غواړي.
نو لکه زما خپل تجربه ده، ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی، خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لویه برخه کې یوازې په بزنس کې کار کوم، په کاروبار کې کار کوم، یعنی بازار موندنه او په لویه کې کاروبار کې برخه کار کوم. د دې نه نو زما کې ډیر زیات لارې چې مقتصاد ته لارې سم د دې نه نوځم. نو د دې معنی دا ده چې یو وخت زه په هغه حالت کوم چې خالي ما ویل چې اوس کار وشي، اوس دغسې حالت رسېدلی چې نار څه نه کېږي، اوس باید مونږ دې ته وګورو چې څه شی په کار،
اړتیا باید درک
شي، باید اول اړتیا درک شي، بیا دا وګورو چې هغه اړتیا لپاره مونږ سره سل کتابونه پراته دي، سل واړه نه شو ژباړلی، په هغه کې باید ټول نه ښه انتخاب کړو. نو داسې یو حالت ته رسېدلی چې مونږ اوس مجبور نه یو چې هر څه دې راشي، بلکې مونږ دا توان لرو چې مونږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کړو، هغه راوژباړو.
الماس خانم د کوزی پښتونخوا هغه وتلی انزورګر ده چې هنر یې په لری او بری پښتونخوا کې ځانګړي مینوال پیدا کړی دي. الماس خانم افغانستان ته راغلی ده. هغه وی چې له انزورګرۍ سره یې له ماشومتوب مینوال، خو په دې نه پوهیده چې هنر به یې دومره مشهوریږي. په فنکار برخه کې هیلی اسد له الماس خانم سره د هغه په ژوند او فن خبرې کړي.
فنکار
زمانو ملماس خانم دی ملکن درگی حریان کوت کلی سره علاقه لرم په یو لسم جماعت کې سبق وایم د سبق ترڅنګ شاعری کوم انځورګری کوم او د دې ترڅنګ په غلبیلونو باندې هم انځورونه جوړوم پگل بیل چیزا سونه جوڑوم ددی تقریباً یو کال کیږي او شمیره ما ته نه ده یاده خو هغه مشران زمونږ هغه کسان کوم چې د زمونږ ټولنې لپاره کار کوي او یو مثبت جدوجهد روان کړی وي د هغه شخصیت انځورونه جوړوم
مثلا مهم انځورونه کوم نشته
یاد دي مهم انځورونه کې ما د باچا خان بابا انځور جوړ کړی دی د شاه غازی امان الله خان بابا انځور می جوړ کړی دی د ولسمشر اشرف غنی بابا د ډاکټر نجیب الله او خان شهید داس دې ترڅنګ نور چې کوم زموږ ملي مشران دي د ټول انځورونو ما جوړ کړی
تقریبا څومره وخت کې یو عکس جوړای په غلویل باندې کارونه مسره کې څومره دی بیا څومره وخت نیسي دغه یو انځور
په غلبیل چې ځان زور جوړوم وخت کم نیسي خو د هغې هغه کم سوري وي هغه ډېر واړه واړه وي د هغې سره نظر متاثره کېږي ډېر زیات نو نه غواړم چې په یو ځای ځان ستړی کړم او بیا هغه ماته خوند نه راکوي نو ځکه لږ لږ شیبه پس پکې زه کار کوم چې هغه انځور هم ډېر زیات ښکلی راشي او زما هغه توجه ورته هم هغه شانتي وي او د مصرف ډیر نه راځي ځکه چې عام وړۍ د کوم چې مونږ کورونو کې استعمالوو اکثر ترې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي هم دغه وړۍ ده او په دغه سره انځورونه جوړوم داسې هنر ما چیرته نه لیدلی او لومبنی انځور هم ما په غلبیل نه و جوړ کړی لومبنی انځور ما په کپڑا باندې جوړ کړی و دا هغې نه پس زما غلبیل طرف ته خیال راغلو په غلبیل چې ما انځور جوړ کړو هغه هم ډېر زیات ښکلی راغلی هغې نه پس ما وی چې خپل هنر ته وده ورکړم نو ځکه ما په غټو غټو چانونو باندې انځورونه جوړول شروع کړل خو اوله کې به ما په دوه رنګه سپین او تور چې هغې ته سټینسل تصویر وایي هغه انځورونه به ما جوړول خو اوس ما خپل هنر ته نور هم وده ورکړې ده نو مختلف رنګونو کې د رنګونو چې کوم کمبینیشن وي په هغې کې زه انځورونه جوړوم او لومبنی کوشش مې د مشر حمید کرزي صاحب په انځور وکړم نه انځورونه زه هغه قسم انځورګري نه کوم چې هغه خرچ والا زه د خپل قومي اتلانو انځورونه جوړوم چې باید هغوی ونازول شي او کوم چې په خپل ژوندینې نه دي نازول شوي هغوی ته هم زه انځورونه جوړوم او کوم چې وخت کار کوي زمونږ د معاشري دپاره او انشاءالله که وخت میلاو شو هغوی ته نو زه به هغوی ته په خپل لاس دغه انځورونه ډالۍ کوم
راتلونکي پلان دې څه دی راتلونکي به څه کوي فکر کوي دغه کار دې څومره غواړې وغځوي
تر اوسه هم ما په خپل هنر کې ډېر زیات بدلون راوستو او مخکې هم اراده لرم چې نور بدلون هم پکې راولم تعلیم چې کوم دی هغه ماته لږ مشکل ښکاري ځکه چې د دې ماته هیڅ مستقبل مخکې نه ښکاري او خو د دې هنر چې کوم دی خاص اهمیت په دې علاقو زموږ په معاشره کې نشته دی نو مخکې به سوچ کوم که طب طرف ته لاړم او که استاذې طرف ته لاړم
درنو ماشومانو اوس نو ستاسو د کیسې وار راغلی تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی او خوږه کیسه راوړی ده دا کیسه د کتابونو په اړه ده راځي چې دا کیسه په ګډه واو او کلمه چې واوري ده بیا به له خپل نورو همزولو سره شریک کړو
زرپانا و نو په یو کلی کې یو هلک وو دغه هلک چې نوید نومیده ډیر شوخ او لا پروا وو هغه به همیشه خپل کارونو او درسونو کې لټی او تنبلی کوله ګیر د ورځ به کوسه په کوسه لالهاند او سرګردانه ښکته پورته ګرځېده او تل به په کوسه کې د نورو ماشومانو سره جنګونه کولې هسې خو به هره ورځ د ښوونځي په نوم له کوره ووت خو ډیر وخت به یې ځان له ښوونځي پټاوه خو کله چې به ښوونځي ته لاړ بیا هلته هم چا ترې ورځ نه درلودله په ټولګي کې به یې دومره شوخي کوله چې له ځانه سره یې نور هم له درسه وایستل د خپل خون کو خبره ته سم غوږ نه نیو، کورنۍ دنده یې نه تر سره کوله، او په خونځي کې هم چې خون کې ورته کتابونه ورکړي وو، هغه کتابونه یې همداسې خونځي ته وړل او بیرته راوړل، او دا کتابونه یې همداسې نوي جدید پاتې وو. دای خو به درس نه وایل، نو ځکه یې کتابونه هم نه زړېدل. د نوي ټول فکر او خې لوبې او ساتیری ته وو، د چا خبره یې نه منله. مور یې هم ورنه ډېره پازابه وه. ورځ نه یو ورځ وه چې نوید په کوڅه کې له خپلو انډیوالانو سره ډېرې لوبې وکړې او ډېر ستړی شو. کله چې ماښام کور ته راغی، نو مور یې د ماښام ډوډۍ چمتو کوله. نوید خپل مور ته وویل، مورې زه ډېر وږی شوی یم، ما ته ډوډۍ زر تیاره کړه. مورې ورته وویل، ښه ده زویا، اوس تیارېږي، ته کوټې ته لاړ شه، چې ډوډۍ تیاره شوه زه یې درته راوړم. نوید هم لاړو کوټې ته، او هلته یې په یو نرم توشک چې مورې هماغه ورځ جوړ کړی و ځان یې واچوه. د خپل د مور په تمه و چې ډوډۍ ورته راوړي. نو په دې وخت کې نوید چې په کوڅه کې ډېرې لوبې کړې وو او ډېر ستړی شوی هم و، په دې نرمه توشه کې چې ځان واچوه خوب یوړو. نوید په خواږه خوب ویده و چې خوب یې ولید چې دی په داسې یو ځای کې ناست دی چې هلته هیڅوک هم نشته، خو له یوه ځایه د چوغو او ژړا غږ راځي. نوی چې غږ واورېدو، نو غږ ته نږدې شو او پوښتنه یې وکړه چې ته څوک یې، ولې ژاړې؟ د ژړا غږ نورم ور زیات شو. نوید نورم ژړا ته ور نږدې شو. بیا یې هم ورباندې غږ وکړ، اے ته څوک یې، ولې ژاړې؟ نو یو ځل یې واورېدل چې زه ستا کتاب یم. نوید ډېر وارخطا شو چې زما کتاب څنګه کېدای شي، زما کتابونه خو په کور کې دي او کتاب خو بیا خبرې نشي کولای. نوید بیا پوښتنه وکړه، ته نو بیا ژاړې ولې؟ کتاب یې ورته وویل، زه د ستا د لاسه ژاړم، زما تا ته ژړا راځي، زه تا ډېر مجبوره کړم چې په خبرو راشم او زړه دې نور راته ډېر پتنګ کو، نور نو مجبوره شوم چې په چغو چغو وژاړم. نوید ډېر حیران شو د خبرې چې واورېدې، او بیا یې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده، ما داسې کوم کار کړی دی چې ته مې ژړا ته مجبور کړی یې؟ کتاب یې ورته وویل، ته ډېر بیکاره هلک یې، نه د چا خبره منې او نه د په ځان او نه په ما د زړه سوځي. تا یوه ورځ هم زما مخ نه دی خلاص کړی چې د ما نه یو څه زده کړې او زه په راتلونکي کې ستا په درد دوا شم. زه خو اوس د ستا په نظر کې نه راځم، ما نه ګټه نه اخلې، خو زما در باندې زړه درد کوي. کله چې لوی شي، د ستونزو مشکلاتو سره چې مخ شوي، بیا هغه وخت زما قدر درته راځي، خو هغه وخت وخت به بیا درنه تیر وي، بیا هیڅ هم نشي کولای. که غواړې چې راتلونکي کې د ستونزو نه خلاص شي، نو هیله ده ما نه ګټه واخله، زما نه یو څه زده کړه، زه ستا ښه ملګری کتاب یم. په دې وخت کې مورې نوید ته غږ وکړو او د خوبه یې ویښ کړو. کله چې نوید د خوب نه پاسېدو، نو ډېر وېرېدلی او د خولو نه ډک شوی و. مورې پوښتنه وکړه چې زوی جانه، ولې داسې خولې خولې یې، ولې داسې رپېږې؟ نوید خپلې مور ته دا ټوله کیسه وکړه چې خپل کتاب مې په خوب ولید او ما ته یې داسې خبرې وکړې، کتاب مې ډېر ژړلې، هغه هم زما د لاسه یې ژړلې. نو مورې ورته وویل چې ما خو تا ته اول نه دا خبره کړې وه، خو ته د چا خبره نه منې. ما خو تا ته تل ویلي دي چې درسونه دې ووایه، ښوونځي ته ولاړ شه، د ښوونکي خبرو ته دې غوږ شه، لوبې هم وکړه، د ملګرو سره د ساتیری هم وکړه، نه دا چې له تا څخه د درسونه او ښوونځی پاتې شي. نوید چې د کتاب او مور خبرې واورېدلې، چورت کې لاړو. بیا یې خپل مور ته وویلې چې زه وعده کوم وروسته له دې په درسونو کې کوښښ کوم او د بې ځایه لوبو سره خدای پاماني کوم، تر څو ما نه مې مور، ښوونکی، کتابونه او ټول خلک خوشحاله وي او زه وکولی شم یو څه د ځان لپاره زده کړم. نوید دا وعده وکړه او په خپل وعدې ولاړ هم و. څنګه یې چې ویلي وو همداسې یې وکړل، او ډېر هوښیار هم شو، په هر چا باندې ګران هم شو. نوید په کم وخت کې په ښوونځي کې ډېر پرمختګ وکړو. دغه پرمختګ هم نوید ته خوشحالي ورکړه او هم نورو خلکو ته.
تیرونی د پښتو فلمونو د لومړنی سندرغاړي استاد هدایت الله د مړینی لومړنی تلینو، هغه د پېښور راډیو د لومړنیو سندرغاړو له ډلې و چې په ژوندۍ بڼه به یې په راډیو کې سندرې ویلې. استاد ہدایت پښتو ژبې ته سلګونه سندرې په میراث پریخي چې لای هم د هنر مینوال د هغه په سندرو خپل هنري تند خړوبوي. راځي مریم توخی ته غوږ شو چې د استاد ہدایت الله ژوند ته تم شوی.
د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ تیر کال د سپتمبر په 28مه نیټه د تل لپاره ټپ شو. استاد ہدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نه اویا کالو په عمر لیوی اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تیر کال مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. خو د هغه په مړینې د هغه هنر مړ نه شو او لا یې هم مینوال اوري. استاد ہدایت الله په 1970 میلادي کال د پېښور سره نږدې په ډاګ بي سوت سیمه کې زیږیدلی و. د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. پوره څو کاله یې د ناروغۍ پر بستر تیر کړل. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي یې اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد ہدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو او هغې پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد ہدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو یې هنر خوښ کړ، مینه یې ورکړه، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. د استاد ہدایت الله د مړینې یو کال پوره شو خو هنر یې لا هم ژوندی دی او مینهوال یې په ځانګړې علاقې اوري. د استاد ہدایت د مړینې د لومړي تلین د یادونې په پار د هغې یوه سندره اوري.
Bye.